وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیکمرغه وسه. نن د چهارشنبه ورځ ده، د 1492 هجری لمریز کال د غبرګولی د میاشتې 8 نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د مې د 9 نیټې سره برابر ده. د ازادۍ راډیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په دې هیله یم چې وخت ورځ به مو پیل کړی وي. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو څخه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ سپه شپږ نوي اوریدل شي، او که په خارونو کې او یا خارونو ته نږدې نو د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 0.15 اوریدل کیږي. پایل سهارنۍ نیم ساعت خبري مجلې کوو. په اثر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. وسلوال طالبان وایي یوه ډله ځان وژونکي برید کوونکي د پنشیر ولایت یو شمیر دولتي ودانیو ته ننوتي. د ګډو ګټو د امنیتی تړون د هیوادونو یو شمیر مشانو د افغانستان امنیتی وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړي. او د عراق په مرکز او شمال کې لږ تر لږه 15 تنه په بریدونو کې وژل شوي او شاوخوا 15 نور ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو رسنیو ته په یوې استولې خبري پاڼه کې ادعا کړې ده چې د پنشیر ولایت یو شمیر دولتي ودانیو ته یې ځان وژونکي برید کوونکي ننوتي دي. په روانه خبرونه کې به په سیمه کې له خپل خبریال څخه په دې اړه نور تفصیل درته وړاندې کړو. د ګډو ګټو د امنیتي تړون د هیوادونو یو شمیر مشرانو د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د روسیې، قزاقستان، قرغیزستان او تاجکستان ولسمشرانو تر 2014 کال وروسته منځنۍ اسیا ته د امنیتي ګواښ مسله وڅېړله. د ګډو ګټو د امنیتي تړون عمومي منشي نیکولای بریدواژیا په غونډه کې چې پرون د قرغیزستان په مرکز بشکیک کې جوړه شوې وه وویل:
د وای موږ پر هغه لارو چارو وغږیدو که چیرته تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې وضعیت خراب شو، څرنګه کولای شو چې د دې وضعیت احتمالي منفي نتیجې راکمې کړو؟ موږ یو لړ مهمې پریکړې وکړې چې په دغو کې دا پریکړه هم وه چې څرنګه پوځي برخه غښتلې کړو او د افغانستان له حکومت سره مرسته وکړو څو هلته دولت له ثباته ډاډمن شو. د کاپیسا د لسای ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دې ولسوالۍ په لسګونو ملکیان نیول شوي. د لسای د ولسوالۍ د پراختیایي شورا مشر حاجي عارف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: د کاپیسا د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر عبدالجلیل شمال دا تایید کړه چې یو شمیر ملکیان نیول شوي، خو ده وویل چې وروسته تر دې چې تحقیقات وشي که څوک بېګنا و هغه به خوشي شي. د عراق په مرکز او شمال کې لږ تر لږه 15 تنه په بریدونو کې وژل شوي او شاوخوا 15 نور ټپیان شوي دي. د سه شنبه د ورځې دغه بریدونه یوه ورځ وروسته تر دې شوي دي چې په عراق کې بمی چاودنو ترابیا او ډیر کسان وژل. په دغه اویا کسانو کې اکثره د بغداد په هغه سیمو کې وژل شوي چې شیعه مسلمانان پکې اوسي. صدرت توجیه من مجلس الوزراء للاجهزه الامنيه بالضرب بقوه. دا د عراق صدر اعظم نوری المالکی دی چې په بغداد کې وی خبری غونډې ته ویل د وزیرانو شورا د امنیت برخه ته امر کړی چې هر هغه څوک وزپی چې د پولیسو او پوز د باندې د یو ځواک ته جوړېدو غوښتنه لري او ټول غیر قانوني وسلواله وسلواله ډلې وزپی چې په ټولنه کې ګډوډي او بې ثباتي پیدا کوي. نوری المالکی ویل ټول سیاسي ډلو ته بلنه ورکوي چې په وی غونډه کې رامنځته شوی بدلون او غواخونه وڅېړي څو له مسولیت سره سم ګډ دریز خپل کړو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي لویدیځ هیوادونه د امریکا او فرانسې په ګډون د سوریې لپاره د سولې غونډې د کمزوري کېدو هڅې کوي. لاوروف په پاریس کې پرون دا خبرې وکړې. ورځ مخکې تر دې اروپایي ټولنې موافقه وکړه چې پر سوریې د وسلو د پلورلو د بندیزونو یوه برخه لرې کړي. ویل کېږي چې د اروپایي ټولنې له دې پریکړې سره به د سوریې یاغیانو ته د وسلو د ورکولو لاره پرانیستل شي. پاکستانی چارواکو وروسته تر دې دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د ګوزن واکسین وزنډا و چې وستوالو د ګوزن یا پولیو پر دوه خزینه کارکونکو برید وکړي وای او وشل او بلې ټپی کړه. چارواکي وای د پیښور له خاره بهر پر واکسین ورکونکو پرون سهار برید وشو، تر اوسه چا د دې برید مسولیت نه دی اخیستی. د پولیو پر کارکونکو بیا بیا په پاکستان کې حمله کیږي. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب لرو. په پنشیر کې یو شمیر وسلوال برید کوونکي حکومتي ودانیو ته ننوتي او ویل کیږي چې له امنیتي ځواکونو سره دا مهال په جګړه بوخت دي. په سیمه کې به له خپل خبریال نه په دې اړه تازه حال درته وړاندې کوو. همدارنګه به مو له دې خبر کوو چې د روسیې په ګډون د پخواني شوروي اتحاد څلورو هیوادونو د افغانستان په اړه غونډه کړې او په دې برخه کې خپلې اندېښنې له یو بل سره شریکې کړې دي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې روسیې د اروپایي ټولنې پر دې پرېکړه انتقاد کړی چې د وسلو په برخه کې پر سوریې یو لړ لګیدلې بندیزونه لرې کړي. لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. همدارنګه د افغانستان او منطقې په اړه به نور رپورټونه هم درته وړاندې کولو. موږ سره اوسئ. دوستانو لکه مخکې مو چې وویل، ویل کیږي چې د پنشیر په ولایت کې یو شمیر وسلوال برید کوونکي ځینو دولتي ودانیو ته ننوتي او دا مهال له دولتي او امنیتي ځواکونو سره پنخته بوختي. دا چې تازه حال چشه دی. احمد حنایش را سره هم دا اوس له سیمینا د تلیفون په تماس کې دی. حنایش صاحب، خبرونه تستړی مشي، کمیرباني وکي او اوریدونکو ته د دغه بریدونو په اړه معلومات ورکړي چې په پنشیر کې لکه څنګه چې طالبان دا کوي چې یو شمیر برید کوونکي دولتي ودانیو ته نوتی رښتیا هم داسې دا وکنه.
نن سهار شاوخوا څلور بجې یو ځانوژن کې ډلې د پنشیر ولایت پر ودانۍ کې برید کړ، په داخل کې ووتل چې بیا جګړه پیل شوه. تر اوسه پنشیر ولایت ودانۍ کې چې واورې سوزېدلې دي ادامه لري. د پنشیر ولایت د امنیت قومندان قسیم پیمان ازادي رادیو ته وویل ځانوژن کې کسان 15 تنه چې یو په لومړي ځل کې چې هغوی د ودانۍ کې ننوتل په حال کې وای خپل حمله ترسره کړې وه او نور کسان په داخل کې ځای پزای شوی او بریدونه ادامه درلوده. د دې په وینا د دې برید کې د امنیتي یو سرتیری چې په دروازه کې توظیف وو وژل شوی دی.
ډیر مننه کوو احمد حنایش شو چې له سیمې د پنشیر د بریدونو حال راکوو. د پرپورټ کې مو اوریدل چې د پنشیر امنیتي چارواکي وایي 15 تنه برید کوونکي د دې ولایت د والی د دفتر ودانۍ ته ننوتی دي. یو تن بریدګر ځان د عملې په پایل کې الوزولې او د چارواکو په وینا نور لام د ننه په ودانۍ کې مقاومت کوي. موږ به د خپل خبرونو په اوږدو کې د پنشیر د ولایت د امنیتي وضعیت په اړه تازه حال اوریدونکو ته وړاندې کوو. تاسو زموږه غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د روسي په ګډون د پخواني شوروي اتحاد څلور ولسمشانو د افغانستان په اړه غونډه وکړه. دغه غونډه چې پرون د قرغیزستان په مرکز بشکک کې وشوه، پکې د افغانستان امنیت تاندېښنه څرګنده شوه. په غونډه کې په افغانستان او سیمه کې د امنیتي ستونزو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وشوې او په دې برخه کې وړاندیزونه وشول. د دې ورځنۍ غونډې په اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزي څانګې د رپورت مهم ټکی احمد شیبر دروري.
د ګډو ګټو د امنیتی تړون مشانو په خپل غیر رسمي غونډه کې پر هغه نویو غوښونو خبري وکړي چې شایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته پیدا شي. د قزاقستان، قرغیزستان، روسیا او تاجکستان مشانو د قرغیزستان په مرکز بشکک کې یو ورځنۍ غونډه وکړه. د ګډو ګټو د امنیتی تړون عمومي منشي نیکولای بورګیو ژوا وویل موږ پر هغو لارو چارو وژغېدو که چیرته تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې وضعیت خراب شو څرنګه کولای شو چې د دې وضعیت احتمالي منفي نتیجې راکمې کړو. موږ یو لړ مهمې پریکړې وکړې چې په دغو کې دا پریکړه هم وه چې څنګه پوځي برخه غشتل کړو او د افغانستان له حکومت سره مرسته وکړو. سو هلته د دولت له ثبات ډاډه شو. بورډیوش وضعیت کړه په غونډه کې په سرحدونو کې د امنیت ټینګېدو مسله وڅېړل شوه. د ګډو ګټو د امنیتي تړون د چټک غبرګون د ګډو ځواکونو د غشتل کېدو په نوي وسلو د سنبالېدو مسله وڅېړل شوه او د افراطیت او د غیر قانوني نشه یي موادو د قاچاق په برخه کې د ګډو هڅو موضوع یاد شوه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونو د پام وړ ونډه د سیمې په ثبات کې اخیستې ده.
Наша организация играет заметную роль в обеспечении
стабильности. Сейчас мы د خپل مسؤلیت په ساحه کې ډیره مهمه برخه لرلې ده. دغه د ګډو ګټو د سازمان سیاسي او پوځي هدف دی او په سر کې هم زموږ د چټک خبرګون د ځواکونو او د سولساتو ځواکونو هدف دی. دغه څلور ولسمشانو هم درس د اورګاډي پر وی پټلۍ خبري وکړي چې روسیا له قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان سره تړي. مخکې تر دې چې دغه کرشه د افغانستان، ترکمنستان او ایران او د فارس خلیج لورته وغځي شي، د ګډو ګټو د امنیتي تړون په هیوادو کې روسیا، قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، بلاروس او ارمنستان شامل دي. د ارمنستان ولسمشر سرج سرکیزیان او د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په غونډه کې برخه نه واخیسته.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا در شری
پهنه
زمې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د غرا پورونو په اړه به جدي څېړنې وکړي چې لمخې ویل کیږي ایران له خپل خاورې شاوخوا زر تنه افغان ماشومان پرته د مور د دوی د میاندو او پلرونو څخه رایستلی. په ایراد کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر مسولین وایي چې ایرانیز واکونو تر زر ډېر افغان کوچنیان د غویلو کورنیو پرته په زوره له خپل هیواد نه شړلي. معصوم میوند له کابل نور تفصیل راکوي.
که څه هم په هیرات کې د بشري حقوقو سیمه ییز دفتر وایي چې څه باندې زر افغان کوچنیان له تیرو دوو میاشتو راهیسې ایراني ځواکونو راشړلي، خو د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې په دې اړه رسمي خبر نه دی ورسېدلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال احمد یاسی امکهروی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که ایراني ځواکونو دغه کار کړی وي دا له ټولو بشري او انساني اصولو خلاف عمل دی. نو موډي وویل چې د بهرنیو چارو وزارت به دغه موضوع وڅېړي.
وزارت امور خارجه از طریق نهادهای مربوط خود
د بهرنی چارو وزارت دغه موضوع له خپل اړخه سیړي په هغه صورت کې چې نور امنیتی او حکومتي ادارې ومني چې په ډلیز توګه کوچنیان راوستل شوی دي. د بهرنی چارو وزارت په دغه موضوع پوچدي توګه وسیړي او ایرانی چارواکو ته به هم وایي.
د دوشنبه په ورځ د هرات ولایت د بشري حقوقو سیمه ییز دفتر وویل چې د ایران امنیتي ځواکونو تر زور ډیر کوچنیان د هغوی د میند او پلرنو پرته له ایران څخه په زور راستري او په دې سره غواړي چې د هغوی کورنۍ هم له ایران وتلو ته اړ کی. د راپورونو لمخې تیر کال هم د ایران دولت تر لسو زورو ډیر افغان کډوال کوچنیان پرته د هغوی له کورنۍ له ایران په زور راستلی و. شاوخوا شل ورځې مخکې ایراني ځواکونو پر ګډه پوله لس تنه افغانان هغه وخت ووژل او یوش نور ټپیان کړل چې غوښتل یې د افغانستان د فراله ولایت د کارل پر ایران ته ولاړ سي. د افغانستان د مشران جرګریت فضل هدی مسلمیار د سه شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې ویل چې د دې موضوع د شتېړ لپاره به درتلونکي یک شنبه پورز د کډوالو او رسنیدونکو چار وزیر جماهیر نوري خپل عمومي غونډه تر وغواړي. شغلی مسلمیار د ایران دغه کار وغندي او د نړیوال اصول سرغړونه وبلل.
زه پیشنهاد لرم چې روان یک شنبه ورځ ته وزیر د مهاجرینو روغ تل شي عمومي مجلس ته ځکه دا موضوع جديده د دغه ستونزې د حل لپاره دوی څه کړی دي څه کوي پکار دی او البته د وزارت مهاجرینو واقعا د خلکو ستونزو ته رسیدګي کوي شو کنه چې بیا په دې رابطه موږ تاسو تصمیم ونیسو چې اتمام جمهور رئیس سره خبرې وکړو. تایید ده صحیح.
د مشرانو جرګې ته نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس عارف الله پښتون ازادي راډیو ته وویل چې د سه شنبه په ورځ د بهرنی چارو وزارت یو لیک لیږلې او غوښتنه یې کړې چې د ایران سفارت له مسؤلینو سره یو ګډه غونډه جوړه کړي او له هغوی څخه به وضاحت وغواړي. تر اوسه ایراني ځواکونو له دې هیواده د سلګونو افغان کوچنیانو د راایستلو د مسلې په اړه څه نه دي ویلي. خو ځینې افغان سیاسي کتونکي وایي ایران پر افغان کډوالو د فشار راوستلو له لارې غواړي چې پر افغان دولت یو ډول سیاسي فشار راولي. افغان دولت که څه هم د کډوالو د یو شمېر شکایتونو په اړه خپل اندېښنه وخت پر وخت څرګنده کړي، خو دغه دولت ایران یو دوست هیواد بولي.
آزادي
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم پام وکړئ یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. افغان چارواکي وایي چې نن سهار وختي یوه ډله ځان وژونکي برید کوونکي د پنجشیر ولایت ودانۍ ته ننوتي او دننه په ودانۍ کې له امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. د ګډو ګټو امنیتي تړون د هیوادو یو شمېر مشرانو د افغانستان امنیتي وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې ده. دا کاپیسا د لسای ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دې ولسوالۍ په لسګونو ملکیان نیول شوي دي. د عراق په مرکز او شمال کې لږ تر لږه 15 تنه په بریدونو کې وژل شوي او شاوخوا 15 نور ټپیان شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي لویدیز هیوادونه د امریکا او فرانسې په ګډون د سوریې لپاره د سولې د غونډې د کمزورۍ هڅې کوي. پاکستانی چارواکو وروسته تر دې د دغه هیواد په شمال لویدیز کې د ګوزڼ واکسین وزنډاوه چې وسلوالو د ګوزڼ یا پولیو پر دوه خزینه کارکوونکو برید وکړ، یوه یې ووژل او بله یې ټپي کړه. او د فرانسې د روغتیا وزیر وایي هغه کس چې سارس ته ورته وه ناروغي لرله په روغتون کې مړ شو. دوستانو تازه موږ غږ آزادۍ راډیو نوري وسم د چلويدي ورسپانې د افغانستان پاړه څوي جناقه الکوزي ورته کتنه کړې.
انګلستان چاپ ګاردن ورسپانې پورسته غن کې کابل په هندون د آزادۍ غوښتونکو نوې نسل روزي تسلیک لاندې یو مضمون خپور کړ او په برخه کې لیکي د افغانستان یو علمي مرکز یو ځل بیا د سیاسي مشانو د سیالیو په ډګر بدلیږي. ګاردن په کابل په هندون کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قانون په مخالفت او ملاتړ او د پوهنتون د استاد او رئیس د لرکې دوه پړه ورسته مظاهرو ته اشاره کړې او لیکي کابل پوهنتون په شپېته می او بیاوي ملسیزي کې د بیلابلو سیاسي مفکورو مرکزو. ورسپانه د مثال په ډول د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار او احمد شاه مسعود د مبارزو یادونه کوي چې ورسته د شورویانو د یرغل په جریان کې په جهادي مشرانو بدل شول. ورسپانه زیاتوي د کمونستانو مشرانو هم له کابل پوهنتون څخه د تبلیغ د ممبر په توګه کار اخیست او د ښځو انقلابي سازمان یا راوا هم د همدغه پوهنتون په انګړ کې واده وکړه. ګاردن لیکي دا مهال یو ځل بیا کابل پوهنتون د سیاسي مبارزو په مرکز بدل شوی او مختلفې کړۍ له مختلفو مفکورو سره غواړي له دغه علمي مرکز څخه سیاسي او حتی قومي او ژبني پیغامونه د خلکو غوږونو ته ورسوي. ورسپانه وړاندې لیکي په وروستیو حرکتونو کې یو شمېر محصلانو د یو استاد او رئیس د لرې کېدو په مقصد اعتصاب وکړ او زیات شمېر نورو محصلانو د استاد او رئیس دفاع وکړه او مخالفان تورن کړل چې له ایران څخه پیسې اخلي، د افغانستان فرهنګ پلورلې او غواړي له ایران څخه استادان کابل پوهنتون ته راشي. فارن پالیسي خبرونې د ګولۍ او رای په واسطه جګړه تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او لیکي په کابل کې تیره اونۍ د لسو افغانانو او شپږو امریکایانو په وژل کېدو سره یو ځل بیا د حکمتیار د حزب اسلامي نوم مطرح شو. خبرونه لیکي د شورویانو د یرغل پر مهال حکمتیار د کمونیزم ضد ډیر غښتلي حزب مشري کوله او نن سبا هم د جمهور رئیس حامد کرزي له حکومت او په افغانستان کې د امریکایي عسکرو له حضور سره مخالفت کوي. فارن پالیسي زیاتوي خبره خو هغه وخت پیچلې کیږي چې د حزب اسلامي استادو ته په ارګ کې په سرو غالیو سره هرکلی ویل کیږي او جمهور رئیس کرزی ورسره روغ بړ کوي. له بلې خوا په خپله حکمتیار هم له یوې خوا په وژونکو حملو کې لاس لري او له بله پلوه په افغانستان کې د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات یو مثبت ګام بولي. د خبرونه په باور حکمتیار ګواښ کړی د 2015 کال پارلماني انتخاباتو کې به یې ګوند زیاتې څوکۍ وګټي او پارلمان به مجبور کړي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور پر ضد قانون تصویب کړي. فارن پالیسي خبرونه د افغانانو ترمنځ د هغې اصطلاح یادونه کوي چې وایي هر څوک چې یو ځل په حزب اسلامي کې شامل شو د تل لپاره به یې غړوي. خو ورسپانه دا هم لیکي یوه مسله څرګنده ده او هغه دا چې د حکمتیار اسلامي حزب یوازې په هغه صورت کې په انتخاباتو کې ګډون کولی شي چې شخړې پرېږدي. خود خبرونه په باور حکمتیار غواړي لګولۍ او رای سره په یو وخت کې لوبي وکړي.
د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال وایي د لازم مدیریت او څارنې د نشټوالي له امله په تیرو لسو کلونو کې اکثر عملي شوو پراختیایي پروژو ښه نتیجه نه ده ورکړې. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین په ریپورټ کې اورو.
د جمهور رئیس دویم مرستیال محمد کریم خلیلی وایي په تیرو کلونو کې پر پراختیایي پروژو د دولت څارنه کمزورې وه او د دې پروژو په پلان جوړونه کې هم بې غوري شوې. ښاغلي خلیلی د سه شنبې په ورځ د سکتوري وزیرانو او والیانو د همغږۍ په غونډه کې وویل د اقتصادي پروژو په برخه کې حکومت هغه هدف ته ونه رسید چې درلود یې.
پروژههای مختلف و سرمایه گذاری های متنوع
د هیواد په اکثر سیمو کې بیلابیل پروژې عملی سوي او پنګونه سوي، خو د دقیقې پلان جوړونی شو مدیریت او څارنې د نستوالي له امله نتیجه نه دور کړې. د مسلکي او منظم کنټرول نه موجودیت هم په اکثر وختونو کې د عمل سوي چې خپل هدفونو او مطلوبو نتیجو ته ونه رسیږي.
د راپورونو له مخې نړیواله ټولنه او نور مرسته کوونکو هیوادونو له 2000 لومړي کال را په دې خوا له افغانستان سره څه باندې 50 میلیارد ډالر مرسته کړي. خو داس انتقادونه شته چې د دې پیسو ډیره برخه په ځاینه د لګول شوی. د حکومتي ادارو کمزوري مدیریت او په دغو ادارو کې د ظرفیت نشټوالی حتی د دې سبب هم شوی چې ځینې سکتوري وزارتونه خپل پرختی بودیجه نشي لګولی. خو د اقتصاد وزارت چارواکي وایي د دې خلا د ډکولو لپاره یې په یوې څلور کلنې اقتصادي پالیسۍ کار پیل کړی چې یوه میاشت وروسته به بشپړه شي. د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال وویل په دې پالیسۍ کې د کرنې سکتور ته لومړیتوب ورکړی.
دغه پالیسي اساسي محور د کرنې سکتور دی. د دې سره سم په دغه پالیسی کې د اوبو زیرمو او د برېښنا د تولید په شتون کې د غذایی موادو د صنعتي کارخانو د منځته راتګ په وسیله د مواصلاتو او تجارتي لیکو رامنځته کیدل، د سوداګریزو مارکیټونو نورو پرمختیا او د بشري وسایلو پرمختګ تجدید پاملرنه شوی.
افغان حکومت په 2008 میلادي کال کې هم د ملي پرمختیا یو 15 کلن ستراتیژي جوړ کړه، خو د اقتصاد وزیر ومنله چې سکتوري وزارتونو له دې څخه ګټه وانه خسته. د اقتصاد وزارت په داسې حال کې د هیواد اقتصادي وده ته د نوې پالیسۍ د جوړېدو خبره کوي چې ممکن د 2014 کال پر رسیدو د نړیوالو مرستې هم کمې شي. کارپوهان وایي چې افغان حکومت د اقتصادي ودې لپاره د نړیوال ټولنې له موجودیت څخه هغه څه ګټه وانه خسته لکه څنګه چې لازم وه. که څه هم په تیرو څه باندې 11 کلونو کې د نړیوال ټولنې له خوا له افغانستان سره ډېرې مرستې وشوې، خو دا هیواد تر اوسه هم له اقتصادي پلوه په خپلو پښو نه دی درېدلی او د نورو هیوادونو مرستې ته اړتیا لري.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې او شمیرغړو د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون نه غوښتي چې په ټول هیواد کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې مرکزونه پرانیسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یکشنبې په ورځ یوازې په کابل ښار او د ولایتونو په مرکزونو کې دغه د نوم ثبتونې مرکزونه پرانیستي. په دې اکله نور حال د جمیلې ظریف په رپورټ کې اورو.
د دې جرګې دوه تنو غړیو حضرت شاه نورستانی او ګل احمد اعظمي وویل چې که په ټول هیواد کې د نوملیکنې مرکزونه پرانیستل نشي نو د راتلونکو انتخاباتو شفافیت به تر پوښتنې لاندې ولاړ شي.
د رای ورکولو د کارتونو د ویشلو موجوده مرکزونه بس نه دي. د مثال په توګه په ځینو ولایتونو کې یوازې د کارتونو د ویشلو یو مرکز دی چې د خلکو رسیدل ورته ډیر ګران دي.
که
د انتخاباتو سیستم همدا ډول روان وي لکه اوس چې روان دی نو هیڅکله باید په راتلونکو انتخاباتو کې د شفافیت تمه ونه لرو. همدا اوس په کور کې سلګونه کارتونه موجود دي. په خپل مانوي صاحب یو ورځ دلته مونږ ته وویل چې کارټول لارې زمونږ په مخ وتړل شي نو ښایي چې تقلب وشي او یوازې رنګ کولای شي دغه ستونزه حل کړي. دا انتخابات شفاف نه دي او دا کارتونه هم چې ویشل کیږي یو اضافي کار دی.
د رواني اونۍ په پیل کې د کابل او ټول ولایتونو په مرکزونو کې د رای ورکولو د کارتونو د ویش لړۍ پیل شوه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو ویل تمه لري شاوخوا 4 میلیونو نویو کسانو ته د رای ورکولو کارتونه وویشي. د کمیسیون چارواکو وویل د پخوانی انتخاباتو د رای ورکولو کارتونه هم د اعتبار وړ دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اسد د میاشتې په 15 نیټه به په ټولو ولسوالیو کې هم د مرکزونه پرانیزي.
تر راتلونکو 2 میاشتو پورې به موږ په درې سوه افغانستان کې 141 مراکز د نوملیکنې لپاره ایجاد کړو. دوستان د نه په مشرانو جرګې کې او نه هم د خلکو استازي پالیسي جرګې کې په دې برخه کې اندېښمنږي. زمونږ په داخلي چارو کې د کوم نفات مداخله نه کوي. دا د ټاکنو خپلواک کمیشن خپل ماموریت په کوم شکل ترسره کوي.
ټاکل شوې ده په افغانستان کې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات د 1993 لمریز کال د حمل میاشتې په 16 نیټه ترسره شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو تاسو موږ خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام په 0.15 اوریدل شي. که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اور کې هم اوریدل شي. روسي د اروپای ټولنې پر دې پریکړې انتقاد کړی چې د وسلو په برخه کې پر سوریې یو لړ لګیدلې بندیزونه لري کی. بل لور ته خپل مسکو پریکړه کړې چې سوریې ته د دافع هوا توغندي ورکړي. په دې اړه د روسیا او امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د څرګندونو جزئیات د احمد شیبر پر رپورت کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي لویدیز هیوادونه د سوریې د سولې د نړیوال کانفرنس د کمزوري کېدو هڅه کوي. لاوروف په پاریس کې یو ورځ وروسته تر دې د تور پورې کړ چې اروپایي ټولنې موافقه وکړه چې پر سوریې د وسلو د لګیدلې بندیز ځینې برخې لرې کړي. د اروپایي ټولنې له دې پریکړې سره د سوریې حکومت مخالفه وسلوالو ته د وسلو د ورکولو لار شایي پرانستل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې د اروپایي ټولنې پریکړه غیر قانوني ده او له نړیوال قانون څخه سرغړونه ده. د لاوروف تر څرګندونو مخکې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګری باکوف اروپایي ټولنه ملامت کړه چې دوه مخی دریسی خپل کړی دی او د ولسمشر په شارل اسد پر رژیم خپل ټول بندیزونه پر خپل حال پریشتي. اروپایي ټولنه په حقیقت کې د دغې شخړې پر اور نور تیل اچوي او له دې سره په سوریه کې د سیاسي روغې جوړې د غونډې اعتبار زیانمنوي چې له دې غونډې سره اروپایي ټولنه ډېره دلچسپي هم لري. ریباکوف همداراز د اسد رژیم ته د سوریې د اس 300 دافع هوا توغندیو د سپارلو دفاع وکړه او وی ویل دغه توغندي د بهرنۍ مداخلې مخه نیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بیا په پاریس کې د سیشن بی پر وویل چې د دې سربیره چې لویدیز د سوریې د سولې د کانفرنس ملاتړ کوي ایران ته دا ضروری ده چې له امریکا او روسیې سره یو ځای شي او د سوریې د سولې د کانفرنس ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند پیټریک وینټریل د لاوروف د خبرو پاړه وویل چې واشنگتن د اروپایي ټولنې د دې پریکړې ملاتړ کوي چې پر سوریې د وسلو د بندیز ځینې برخې لري کوي. د وینټریل په وینا دا د دې څرګندونه کوي چې نړیواله ټولنه د سوریې د اپوزیسون بشپړ ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان بیا د بشار الاسد رژیم ته د روسیې د وسلو پر ورکولو اعتراض وکړ او وی ویل موږ د اسد رژیم ته د هر راز وسلو ورکول غندو. موږ ولیدل چې دغه رژیم له دغو وسلو څرنګه کار واخیست. کله چې موږ د اپوزیسون په اړه غږیږو هغه بېله ډله ده، هغه کسان دي چې له یوه پراخ بریده او ناوړه تشدده د ځانونو دفاع کوي. بل لور ته په بیت المقدس کې د اسرائیل دفاع وزیر موشه یالون وویل چې د روسیې د دافع هوا سیستم لا تر اوسه له روسیې سوریې ته نه دی استول شوی او کله چې دا کار وشو اسرائیل پوهیږي چې څه باید وکړي.
د ژوند رنگونه
نوم درته
بسمینه
خاتو يم سنفکی
دریم سنفکی
خاتو څنګه دي درسونه دي
خدي
کورنۍ کوم بل چا مکتب ویلې دي مکتب ته
او
څوک دي
خور مده
خاتو يم سنفکی ده
اول سنفکی اول سنفکی دا ځغه دوم نمره ده
تا اول نمره یې څنګه دی اول نمره کی ونی ولا
درسونه مې زیاته وویل جمع اول نمره کی ونی
څه شي دي ذکري په درسونو کې کوم شي ډیر خوخيږي
دری او ریاضی قران کریم آداب زندگی انګلیسي دا شي نڅه مستاتوای مرام خوخيږي
د دې ته پلاس کې و بوجې د دې څخه
کاغذونه ټول
او سم کاغذونه په سره وته لې ته کاغذونه ټولې به سنف کې څنګه راوي در سره کې
بیا او څنګه اسې مرداري بیا کان هغه بل خبره بعد خبره کوي چې پاک بیا نه وي
چې څه شي درته وایي
یو بل کان زبر سي ورته وایي
درس به وایي تر اخره او کنه به پرېږدي
وایي مې هغه چې وایي مې زوایي مې دوله سم خلاص
که به د پلار مور څه وایي چې دوی وایي تر اخره کنه
دی وایي چې مونږ غاټو سي یعنی خل لا پوری خان مونږ اوس مکتب کې اچو دي چې غاټو سم بیا نه پرېږدي بیا وایي چې غاټ جنکې دي مکتب ته ځي هغه ده شرم زده دي
نو د تخمل غوړی چې وی وای مکتب شو شای غوړی چې شای در نه جوړتي
یا ډاکټر یا معلم سر چې زړه غوړی بغه
د دوستانو له پنشیر ولایت څخه روسي را رسیدلي رپورټونه وایي چې په دغه ولایت کې د هغه برید کوونکو سره چې د ولایت ودانۍ ته نوتی وو د امنیتي ځواکونو جګړه پای ته رسیدل. د چارواکي وایي چې په دې برید کې یو امنیتي سرتیری او 15 برید کوونکي وژل شوي دي. په بل نیم ساعت خبري مجله کې به د دې موضوع نور تفصیل امید مرزبان د سیمایزو خبريالانو په ملتیا درته وړاندې کړي. د اوسټوډیو ته راغلی او زورته مایکروفون